السلام علیکم د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي نن یک شنبه ده د لړم 9 د اکتوبر یو دیرشمه په راپورونو کې اوري چې طالبان وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قنصلګریو ته
په رسمي توګه تو کلته مرکزي نه دي
ځینې ښځینه ورزشکاران ادعا کوي چې د طالبانو له ځورونې سره مخامخ دي په بل راپور کې په خوست کې په دولتي روغتون کې ناروغان د درملو نه نشتوالي شکایت لري
زه دا غواړم چې موته داسې پارچه ولیکلای شي چې مثال دا اتلس میاشتې موته دا دوایي لیانې میلاو شي
په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو اتحاد ګرانی پر ضد احتجاج روان ساتلی خو حکومت وایي
الیکشن
کمپین شکل اختیار کی دی پروٹیسٹ مطلب دی گورنمنٹ اگینسٹ چیلی ایک علیا کی د جی شل دلی پر سرمشری زہم راپور خبرو دورکو اجزانو دلاتی پروگرام د نور مسائل تر سنگ په همدی خبرونه کی راځي اسد الله الدین خبرونه په خبرونو پیلوی
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د طالبانو مشر پرون په کندهار کې یوې مدرسه کې وینا کړې ده هغه کسان نیول شوي چې په ننګرهار کې د واده پر مراسمو ډزې کړې وې او د کرکټ په نړیوال شر اوریز جام کې د افغانستان او نمیبیا ترمنځ لوبه روانه ده بشپړ خبرونه څو نړیوالو اژانسونو خبر ورکړی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده پرون د کندهار ښار په یوې مدرسه کې ظاهر شوی او وینا یې کړې ده اخونزاده چې له 2014 کال راهیسې د طالبانو مشر ټاکل شوی تر اوسه په عام محضر کې نه دی لیدل شوی طالبانو یو ځایي چارواکي هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې ملا هیبت الله د کندهار ښار په حکیمیه دارالعلوم کې پرون وینا کړې د دې وینا غږیزه بڼه ازادي راډیو ته رسېدلې خو کیفیت یې ډېر ټیټ دی او داسې ښکاري چې په پټه یا له لرې واټنه ثبت شوی وي کندهار کې له دې مراسمو تر اوسه کوم منظور یا ویډیو نه ده خپره شوې ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو د بل مشر ملا اختر محمد منصور ځایناستی دی اختر محمد منصور د ایران او پاکستان ترمنځ پوله کې د امریکا بی پیلوټ الوتکې وواژه طالبان وایي هغه کسان نیولی چې د دوی له نوم نه په ناوړه استفادې ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې پرې واده ډزې کړې وې د طالبانو د مطبوعاتي دفتر مرستیال بلال کریمی تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکي درې تنه وو چې له واده والا سره یې دښمني لرله
د دې پیښې په تړاو دوه تنه نیول سوي دي او یو تن سي تښتېدلی د هغه تعقیب روان ده سي هیله د ژر ونیول سي د پیښې عاملین سي د اسلامي عمارت له نوم څخه په بده استفاده یې شخصي دښمني پاللې د شریعت منګولو ته وسپارل سول او دا قضیه به تر پایه پورې انشاءالله تعقیب سي
د ښاغلي کریمي په وینا د ډزو کې درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي د طالبانو له راتګ وروسته د لومړي ځل لپاره له افغانستانه چین ته په زلغوزو بار یوه الوتکه والوته د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې دا کارګو الوتکه نن د کابل له هوایي ډګره چین ته ولاړه لا معلومه نه ده چې د کارګو کې څه اندازه زلغوزي بار شوي وو چین ته دا صادرات وروسته تر دې وشول چې تېره اونۍ د طالبانو یو لوړ پوړي پلاوي په دوحه کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یي سره وکتل په دې ملاقات کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنی چارو وزیر ته د زلغوزیو یو کڅوړه د ډالۍ په توګه ورکړه چین په سیمه کې د افغانستان د زلغوزیو ستر پیریدونکی دی د افغانستان خصوصي سکتور نږدې دوه کاله وړاندې چین ته د 50 کلونو په ترڅ کې د 12000 ټنه زلغوزیو د لیږد تړون لاسلیک کړ د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې د افغانستان او نمیبیا ترمنځ لوبه روانه ده افغانستان د لوبې پچه وګټله او د بیټنګ پریکړه وکړه دا مهال د لوبې وروستی اور روان دی او 19.3 اورونو کې افغانستان ټول ټال 1450 منډې کړي او 15 لوبغاړي سوځېدلی دي یو امریکایي چارواکي ویلي د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنی اقدام د امریکا او ترکیې په ګټه نه دی او باید له کړکې چا ډاډه وکړي ښاغلی بایدن په جی شل یا د شلو سترو شتمنو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د ایټالیا روم ته تللی دی دی به د جی شل غونډې په څنډه کې له اردوغان سره له متحده ایالتونو څخه د اف 14 جنگي الوتکو درانیولو لپاره د ترکیه پر غوښتنه او همداراز د سوریې او لیبیا په شمول د سیمې پر مسلو هم وغږیږي. وروسته له دې چې د امریکا، فرانسې، جرمني، هالند، کاناډا، ډنمارک، سویډن، فنلند، ناروې او نیوزیلند سفیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د عثمان کاوالا د دوسیې د حل غوښتنه وکړه، اردوغان د دغو لسو هیوادونو سفیران نامطلوب وبلل او د هغو د وتلو حکم یې صادر کړ. عثمان کاوالا په 2000 کال کې له هغو تورونو برائت ترلاسه کړ چې د دولت ضد اعتراضونو د پلانونو په تړاو پرې لګېدلی وو، خو د ترکیې حکومت نوموړی په دې تور زنداني کړی چې د اردوغان پر ضد یې د 2014 کال په کودتا کې لاس درلود. او یمنی چارواکي وایي د عدن ښار په پرونی چاودنه کې 12 تنه وژل شوي دي. د دوی په وینا په دې چاودنه کې چې د عدن هوایي ډګر ته څیرمه د یوې پوستې مخې ته شوې، 12 تنه نور ژوبل شوي دي. د یمن په جنوب کې د انتقالي شورا ویندوی علي الختیری ویلي چې پیښه د هغه بام د چاودنې په نتیجه کې شوې چې په یو موټر کې ایښودل شوی و. دی وایي چې په پیښه کې د ماشومانو په شمول ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتې. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی.
خبرونه موله ازادي رادیو نه اوریدل. پایل د کرکټ له خبره کوي چې افغانستان نامیبیا ته د 121 منډو هدف وټاکه. په څو شیبو کې به نامیبیا دغه هدف ته د رسیدو لپاره خپل پاڼي پیلوي. ورزو د راپورونو برخې ته طالبان وایي چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګریو ته کوم رسمي ډیپلومات نه دی معرفي کړی، خو طالب چارواکي د منی چې هلته د چارو د تنظیم او د افغانستان د شتمنیو د ساتلو په خاطر ځینې کسان لیږلي دي. مخکې داسې راپورونه خپره سیو چې غنی طالبانو اسلام آباد کې د سفارت لومړی سیکرټر او د کراچۍ، پېښور او کوټې لپاره نوي ډیپلوماټان استولې دي. په یو راپور کې جزئیات اوري.
طالب چارواکي هغه راپورونه به بنسټه بولي چې غنی دوی په پاکستان کې د افغانستان سفارت او ځنیو قونسلګریو ته رسمي ډیپلوماټان لیږلې دي. د لړم په ما د آزاد اروپا رادیو مشال څنګه په اسلام آباد کې د افغان سفارت د یو چارواکي له قوله راپور ورکړ چې طالبانو پاکستان ته خپل ډیپلوماټان استولي څو هلته په سفارت او ځنیو قونسلګریو کې کار وکړي. په راپور کې د سرچینو له قوله لیکل شوی وو په دې کسانو کې سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه استول شوی چې هلته د ناظم الامور یا شارج دافیر په توګه دنده پیل کړي. راپور زیاتوي پېښور کې د افغانستان قونسلګرۍ ته حافظ محب الله شاکر، په کوټه کې افغان قونسلګرۍ ته ګل حسن او په کراچۍ کې افغان قونسلګرۍ ته مولا محمد عباس د ډیپلوماټانو په صفت لیږل شوی دي. خو د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم مني چې یاد کسان پاکستان ته د افغانستان سفارت او قونسلګرۍ لپاره لیږل شوي، خو وایي د دوی دندې رسمي او ډیپلوماټیکې نه دي. طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ځینې کسان د چارو د تنظیم او د افغانستان د شتمنیو د ساتلو لپاره افغان سفارت او قونسلګریو ته استول شوی دي.
په رسمي توګه هڅوک هلته معرفي سوي نه دي. البته د قونسلګرو ته او سفارتخونو ته موږ یو کس دی اموالو د محافظت او د بیت المال د محافظت لپاره هلته کوم شی ضایع نه سي او دغه تر نظر لاندې ولري. د دې لپاره لیګلي په ځینو نورو جو کې هم داسې وی دي په رسمي شکل نه دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د مشال راډیو خبریال ته د پوښتنه به ځواب پریښي وه. د افغانستان مخکنی حکومت له پاکستان څخه لوړ پوړي افغان ډیپلوماټان څه د پاسه 3 میاشتې وړاندې کابل ته راوغوښتل. مخکنی حکومت دا پریکړه ورسره تر هغه وکړه چې هلته د افغان سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل د نامعلومو وسلوالو لخوا د 3 ساعتونو لپاره برمته شوې وه. خلد سیرن دو ورځې وروسته د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید وویل د سلسله علی خیل د برمتکیدو هیڅ سند یې نه دی منتله. مخکنی حکومت پاکستان ته د خپل ډیپلوماټانو د بیرته ستنولو پریکړه د دوی په امنیتي خوندیتوب پورې وتړله. هغه ته شچې طالبانو یو وس د ټکولو هڅه کړي. پاکستان کې خبريال طاهر خان ازادي راډیو ته وویل اوسمهال د سفارت او قونسلګریو ټولې چارې د طالبانو لخوا د استول شوی او استازو لخوا کنټرول کیږي.
طالبانو دا وخت په پاکستان کې د افغانستان د سفارت او د سره سره پېښور، کراچۍ او کوټه کې د افغانستان چې کوم قونسلګری دی په دغه ټول کنټرول اوسته لاسه کړی دی. او د اسلام آباد چې کوم شکیب احمد، سردار شکیب احمد دی، هغه خود یو ناظم الامور په حیث باندې د شارجی افیر په حیث باندې اوس کار کوي او هم هغه کمره کې هم ناستې کوم چې د شارجی افیر په خوا یا د نائب سفیر ورته ویل شي دغه چې کوم کمره او باغی کې ناستې او ټول چارې دغه په لاس کې دي.
خبريال طاهر خان زیاتوي ته پاکستان لخوا په سفارت او قونسلګریو کې د طالب اساس منل په ښکارا د دوی د رسمیت پیژندو په برخه کې د پاکستان لومړی ګام بلل کی. طالبان داسې مهال ځینو سفارتونو او قونسلګریو ته خپله سازي لیږي چې لایي حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو رسمي سفرونه او د بهرنیو هیوادونو له استازو سره یې رسمي لیدنې روانې دي. همدا اوس د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف کابل کې دی. تر خوا یې د چین، روسیې، ایران، پاکستان، ترکیې، ازبکستان او قزاقستان سفارتونه افغانستان کې پرانیستي دي، خو له دوی یو یې هم د طالبانو حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. طالبانو په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې له ډیپلوماټیکو لارو له نړۍ سره د ښو اړیکو ور پرانیزي، خو لا بریالي شوي نه دي. خو هغه څه چې د دوی حکومت ته هیله مندي بخي، هغه دا چې اروپایي ټولنې هم ویلي تر راتلونکې یوې میاشتې به افغانستان کې خپل ډیپلوماټیکو حضور بیرته پیل کړي. تر خوا یې طالبانو امریکا ته هم بلنه ورکړې چې په کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیزي.
ومنل چې طالبان وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګریو ته هیڅ رسمي ډیپلوماټ نه دی معرفي کړی، خو هلته ځینې کسان د چارو د تنظیم لپاره لیږلې دي. سره د دې چې په دې وروستیو ورځو کې د خوست ولایتي روغتون خدمتونه یو څه ښه شوي، خو تر اوسه هم د دې روغتون ناروغان، ناروغ لرونکي او روغتي کارکوونکي د ستونزو سره مخامخ دي.
په خوست کې ناروغان او ناروغ لرونکي له نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو غواړي چې د افغانستان له روغتیایي مرکزونو سره د خپل مرستې رواني وساتي. دوی زیاتوي له دې خبره چې د افغانستان خلک د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او بشرپال مرستو ته اړتیا لري، نو نړیواله ټولنه د دې هیواد روغتیا سکتور له سیاست سره نه تړي. د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغانو او ناروغ لرونکو یاد سرګندونې آزادې رادیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د خوست اوسیدونکی ډاکټر نورالله چې و ترافیکی پیخه کې په خټه پښوي او اوسمهال ولایتي روغتون کې بستر دی، لنړیوال ټولنې وغوښتل چې خپل مرسته د پخوا په شان رواني وساتي.
انډو یا مصاب دا خدمات د ټولنې خلکو د پرواه کې، ځکه ټولنې ډیره غریب او په ډیر فکر کې، سبا کې فکر وکړو ته او نه انقلاب سره غل د خلکو وظیفې دي او خلکو وختنه لري، نو د ټولنې جوړونه چې د مغاده لري او د پېښو نه کم چې د شفقه دې پره
سرالدی چې د مسؤلینو په وینا ولایتي روغتون لوی میاشتې پخوا شوی، خو اوس هم ناروغان د درملو له کمښت او ډاکټران د معاشونو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن ناروغ لرونکی ادا خان وایي:
زه دلته داسې راغلی یم چې یو مریض به دی، بیا د دملې په کړی کې پارخ دی، دا بیا به ډاکټر ته وروړه، بیا وایي به چې دا غلاری تبه دا به اوتلس میاشته دوایی په خوره، اوتلس میاشته دوایی بیا خو میګ دومره غل نه واسطه پیک نه لري چې دا دوایی په پیسې وخلي. زه دا غوړم چې متداسر پرچا ولي کله شي چې مثال دا اوتلس میاشته متداد دوایی لیانه میلاو شي.
د ولایتي روغتون د بیړنۍ خوریناس نجیب بدلون وای: دوی له شپږ میاشتو راهیسې تنخواه ویني دی اخیستي.
څنګه ډیره خبرې شوې دي لکه د ډوډۍ سنځوا او سوار شوې ده، د درمل سنځوا درمل هم وسو سنسه رغلي دي، مونږ کړه شو چې مریضانو ته ورکړو. بل د موږ د پرسنل چې د شپږ میاشتو ماش بند شوی ده، ټول پرسنل یعنی تر ټول ماش چاته نه ده ورکړل شوی.
یوه میاشت مخکې کله چې آزادۍ راډیو د خوست د ولایتي روغتون په خدمتونو راپورټ چمتو کړی و، معلومه شوی چې یاد روغتون درمل او د بستر ناروغانو لپاره ډوډۍ نه لري او د برېښنا په ګډون نورو برخو کې هم له پریمانه ستونزو سره مخامخ دی. د خوست د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وایي: په دې وروستیو کې بې پولي ډاکترانو، یونیسف او نړیوال خوراکي پروګرام سره د درملو، خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته وکړه، چې په دې سره ستونزې لګي شوې دي.
او موږ سره ازای مواده کې ام اس اف پوره همکاري کړې ده، هم په درملو کې، هم نور کې، د یونیسف هم د وشو ډبلیو ایچ او موږ ډېر مننه کوو چې موږ سره په درملو کې یا په نادي مرسته کې هم کومه کړې ده. بل د رتلن کې اندر میاشتې لپاره ډېر امکانات شته چې قرارداد وشي. او بل مارچ د وشو می طرفه ټولو کمانډونو ته نه دی ورکړل شوی.
که څه هم چې یو شمېر هیوادونو او مرستندویه ټولنو د یوه اندازه ترملو او طبي موادو مرستې کړي، خو د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته ځواب نه شي ویلی. د دې تر څنګ مرستندویه هیوادونو د څه باندې دوه میلیارد ډالرو مرستې ژمنه هم کړې چې افغانستان ته ورباندې خوراکي توکي، درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ځینې هغه افغان ورزشکاران چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه وتلي ادعا کوي چې په دغه هیواد کې ورزشکار نجونې د طالبانو لخوا ګواښل کیږي او د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا نه مني چې دوی دې څوک ګواښلي وي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغان ورزشکار انجونې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره له دغه هېواده تللي ادعا کوي چې لا هم ورزشکار انجونې د طالبانو له خوا ګواښل کېږي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. دغو ورزشکارو نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هم د طالبانو له لورې ګواښل کېدلې نو ځکه له افغانستانه ووتې. د مویچای لوبغاړي حفیظه بهمنی وایي
ورزشکارا دقیقا که زیر تعدید است، بخصوص ټول ورزشکار انجونې تر ګواښلندې دي. زه په خپله د طالبانو له لورې وګواښل شوم او آن پر موږ بریدونه وشول. ما ته یې ګواښ کړی و که دې ورزشي کلب پرانیزي نو تا او کورنۍ به دې په امان کې نه وي.
پروانه عارفی چې معلوله ورزشکاره ده د پارا اولمپیک په برخ کې خپل تمرینونه مخته بیایي او په ملي او نړیوالو لوبو کې هم ګډون کړی. هغه له افغانستانه د وتلو یوازینی لامل د طالبانو ګواښونه یادوي.
ورزشکار انجونو نه غوښتل چې له هېواده ووځي، خو د طالبانو ګواښونه د دې لامل شول چې افغانستان پرېږدي. زه په خپله د ځان د ژغورلو لپاره مسافره شوم. آن تر دې هم خبره شوم چې د یوې ورزشکارې نجلۍ سر یې پرې کړی. ټول همدا هڅه کوي چې له افغانستانه ووځي.
اغلی عارفی وایي دا اوس د هغو ورزشکارو ښځو په نوم لړ کار کوي چې غواړي له افغانستانه ووځي. دغه ښځینه ورزشکاران ټینګار کوي چې ښځو په ځانګړي ډول ورزشکارو نجونو ته د دې اجازه ورکړ شي چې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا بې بنسټه بولي او وایي چې د طالبانو له لورې هیڅوک نه دي ګواښل شوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دری مورید که گویا ورزشکارا دا چه ورزشکاران د اسلامی امارت دا مجاهدینو لالوری گوا خلکی گی حقیقت نلری. طول دا خپل خواهی پارشتو کی فعالیت کوی. مجاهدین هیچ چا تا زیان نرسوی. موږ دا افواهات او تبلیغات ردوو. موږ تر وسه په دې برخه کې هیڅ کومه بیلګه نه لیدلې کړه باشه.
خو ښاغلی کریمی دا روښانه نه کړه چې له دې وروسته به ورزشکارو نجونو ته د تمرینونو او ورزشي سیالیو لپاره څه ډول اجازه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې هم وړاندې تر دې ویلي وو چې 500 تنه چې ډیری هغه ورزشکاران او د هغوی ملاتړي دي په افغانستان کې له خطر سره مخ دي. د یادې کمیټې ویان توماس باخ ویلي وو چې تر ګواښ لاندې ډیری کسان ورزشکاري نجونې او د هغوی له ورزشي فعالیتونو څخه ملاتړ کوونکي کسان دي. ښاغلی باخ دې موضوع ته هم اشاره وکړه چې ټولو هغو افغان ورزشکارانو چې د توکیو پارا اولمپیک سیالیو ته غوره شوي وو افغانستان پریښی دی. په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته د ښځو په وړاندې د طالبانو په ناوړه چلند او دغه شان د دوی په وړاندې د طالبانو حکومت له لورې پر لګول شویو محدودیتونو په ځانګړي ډول د کار او زده کړو د حقونو په نقص په کور دننه او نړیواله کچه نیوکې شوي، خو طالبانو تل دا ادعاوې رد کړې او وایي چې شرایطو ته په کتو به دوی ته د کار او زده کړو زمینه هم برابره شي.
وروسته له هغې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې ولکه ټینګه کړه، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل سوې. طالبانو تر اوسه په کندز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ سي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او ښوونکو سره د هغوی د اوسني وضعیت په اړه خبرې کوي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د اروزګان یوې ښوونکې راهله سره خبرې کړي.
احساس خو د ټولو ښځینه وو معلوم دی، تقریبا د ټولو زده کوونکو د ټولو انجونو هغوی چې راځي مکتبونو ته او هغوی چې زحمت ایستلی دي کلونه کلونه د متوسطه ښوونځي او ورسره لیسه چې تړل شوې ده د دوی په مخ مکتبونه باندې ډېر بد احساس لري، د ناامیدۍ احساس لري، خواشینی دي، حتی زیاترو ته رواني تکلیف پیدا شوی دی ځکه چې دوی بیخي د خپل ژوند څخه ناامیده دي. یعنې مکتب تر شپږم صنف په دې کمه اله دي، مثلا تشکلم سیم په پریبادی ورسته مش همدا د تر دولسم سیم په دې ورسته مثلا قابلیت کیږي ورسته نشته کیږي ورسته مثلا ورسته ډاکټر کیږي اول د دې پای تر دولسم سیم په پری ورسته بیا تر لیسانس تر کچ پری وی نو می ته خوده ده ډیر شاګردان حتی ز خپل د دوی په خاطر ډیر خوشینه موخمه او ته بده چې دوی بسنګ د دې راتلونکو بسنګ ستید ټول خويندو فقط د ورزګان نه د ټول افغانستان په صفحه
څه فکر کوي چې کله ورزګان یا په ټوله کې افغانستان د طالبانو لاس ته لوېدلې یا سکوتې کولې په هغه وخت کې تاسو څه فکر کولی څه احساس مو کولی؟
دا خو د ټولو خلکو احساس معلوم دی، د ویر احساس د ټولو سره. ما او زما ځینې نورو همکارانو لا پرېښي وو، ټوله تللي وو تقریبا تر یوې میاشتې پورې دلته ورزګان کې نه وو. او کله چې حالات بیرته نورمال سو تر دې هته موږ دا تر لاسه کی چې کوم خطر نشته کوم مشکل نشته بیرته خپل ولایت ته راستانه شو.
هیلی متوی ارزوګانې متوی کله چې شوونځي ته تلل تاسو هیلی تری
دروښانه راتلونکي هیله ده داسې هیله مې درلودل ما خپل دی استاد په هیڅ چې ارزګان به روښانه راتلونکي لري مثلا کوم ځکه ډاکټر نه لرو راتلونکي کې به ډاکټر ولرو لیسانس خوندي به ولرو معلمانی به ولرو همداسې نتاقانی همداسې ډاکټرانی په هر برخه کې مې ارزګان راتلم کې روښانه کتي ما هیله درلوده ډیر زیات هیله مې درلودلې چې زموږ ولایت هم د نورو ولایتو په سطح د تعلیم لکه چې څخه خصوصا د خوندو په برخه کې ډیر وروسته پاتې دي غوښتل مې چې د نورو ولایتونو سره په یو سطح هم مخته ولاړ شي حداقل د هغوی سره سړي وکولی شي.
د راتلونکي لپاره تاسو ته اندېښنې لري اوس د خپل راتلونکي په اړه باندې
مکتب به څنګه سي هره هیله او امیدونه چې موږ درلود د راتلونکي ته روښانه راتلونکي ته او د یو پرمختللي روزګان ته مدلوره چې موږ یو پرمختللی ولایت ولرو مثلا د سواد همدا مشکلات چې اوسنن موږ لرو ټول د بې سوادۍ د لامل دی او لامل بې سوادۍ ده د دوی ډیره اندېښنې دي او زما خپل هم دا اندېښنه ده چې دا راتلونکي به څنګه سي که چیرې موږ مثلا وایو چې په ټولنه کې نیمه ټولنه مو خوندي برابر وي او نیمه مو ورونه برابر وي دا نیمه به چې بې سواده سي نیمه سوادار ده به څنګه سي. موږ غواړو چې اسلامي شریعت په اسلامي ایجاب کې مخکې هم شکر الحمدلله موږ ایجاب درلو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د اصلو خپل عزت مطلب ما خوندې راتللې اوس هم دی هم دا وایي چې باید یو چې موږ ته دوی اجازه راکړي چې موږ خپل ذکر ته دوام ورکړو او کوم هیله او امیدونه چې لرو لکه نور اسلامي ملکونه مثلا تنا افغانستان کې مسلمانان ته شکر کې نړۍ ټول مسلمانان په ټول نړۍ کې دي مثلا عربستان دی مثلا همدا قطر دی ورسره انډونیزیا ده ترکیه ده همدا ایران دی نور ممالک دي هغوی هم اسلامي ملکونه دي د هغوی ملکونو څونه پیشرفت کړی دي موږ ته خو مثلا د دې اسلام او دین څخه ډیر فرهنګ مخته دي موږ باید کوشش وکړو همدا هیله لرم چې نور پر رښتیا په واقعیت سره اسلام ته کار وکړو او رښتینی اوسو تل پر رښتیا سره د یو روښانه راتلونکي افغانستان د جوړولو لپاره هڅه وکړو.
د ارزګان یو ښوونکی راهله وه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. افغانستان د 111 منډو هدف ورکړی دی. نامیبیا خپل لوبه پیل کړې ده. په لومړي اور کې دوی منډې تر اوسه کړې یو لوبغاړی سوځېدلې. طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولدک کې به هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې اسانتیاوې راولي. نور په دې راپور کې
ما مریض را وسته ده کانسر مریض ته پرون راغلی مو دغل ته مشتو په کلان نوبت
نه. سید اصغر وایي ناروغي سرطان ده. شپې په ډېر بد حالت کې په تورخم کې کړي خو تر اوسه هم هغه اړه په وختو نه دی بریالی شوی.
دوه مریضان وګوري او څلورم کې وتښتېږي چې بیا څه وخت راځي. دوه ګینټې بعد راځي یوه ګینټه بعد راځي په دې معلومات یې نه پوهېږو.
زرتاج په پېښور کې اوسېږي. مړ ژوندي ته دا غاړه راوختي خو دا نه وایي چې کوم یو ته. دا چې نوره بې حوصلې شوی وایي یاد یې دا لار بیخي وتړي یاد یې سم خلاص کړي. پاکستان تا پتاګ راتک کی आवाज پتورخان کی خلک سنو سره نه دی مخ حخوا پسپین بولد کی هم ورته وضعیت دی. اسمت الله پاسپورت پلاس لتیرو دو ونه رئیس د بندو دروازو تر شاوالار دی.
اما پاسپورتم لرم خو بیا هم دروازه نه خلاص شوی. کشنیان ماغه خو ته پات دی نه جوړی مریضان نه موږ نس کولای چې واوړو. حکومت صدا غشتنه لرو چې باید دروازه خلاص شي مشته اسانتیا برابر شي.
افغانستان ته د طالبانو لرا تګ د مخه هم تورخم دروازه د پاسپورت لرونکو او ویزه لرونکو افغانانو پر مخ د کورونا او بال عملات تړل شوی و. خو د سپین بولدک لاري محدود تګ راته کید د ته په پام چې هغه مهال د مسافر شمیر کم و. خو کله چې طالبان پر دې هیواد واکمن شول پاکستان ته د تلونکو کسانو شمیر په ورځني ډول زرګونو ته ورسید چې په دې کې ناروغان مسافر او هغه کسان هم شامل دي چې غواړي د هغه هیواد له لارې نور هیوادونو ته ولاړ شي. پاکستان په لومړیو کې د پاسپورت او ویزې تر څنګ د کیټ پاس په نوم نورې رسمي پاڼې هم د تورخم له لارې د تیرېدونکو افغانانو لپاره یو شرط ښیو چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت لخوا به ورکول کېدي، خو وروسته بیا دا کار د هیواد د صدر اعظم په امر بند شو. په ورته وخت کې طالبان وایي پاکستاني چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولدک کې هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې به اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان له نورو ګاونډیانو ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره هم په دې اړه خبرې شوي چې د افغانانو تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي.
پاکستان هم ژمنه کړې ده اوس په کار باندې بوخت دي چې په تورخم کې او داسې په سپین بولدک کې د زمینه مسایل داسې سهولتونه ډېر سي، په دې باندې بحث هم روان ده او پرسونل زیاتېدو ته هم ضرورت ده. او ژمنه لا داسې څلور ساعتو لپاره باید د لارې د تجارانو په مخ خلاصې دولس ساعته هم د افغانانو عام تګ راتګ لپاره.
ښاغلی مجاهد وایي چې دا خبرې د یادو هیوادونو له اساس سره د طالب چارواکو او افغانستان ته د دې هیوادونو د پلاو په سفرونو کې شوي دي. یادونه ده چې د طالبانو تر راتګ وروسته د افغانستان یو شمېر شمالي ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د دې هیواد وګړو ته د ویزو په ورکړه باندې ځکول، چې له دې امله هم یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول واړه سوداګر له ستونزو سره مخ دي.
د پاکستان پیپلز ګوند غړو په اسلام آباد او راولپنډي کې د ګرانۍ پر خلاف خپل احتجاجونو ته دوام ورکړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال اسرار عالم مومند پر راپور کې.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو او ولس لخوا د ګرانې پر ضد د مظاهرو باوجود د پاکستان مالیه وزارت په 28 اکتوبر په خپل ویبپاڼه ورکړي چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ د کمیدو او له بهره په ګران بیا د شیانو درآمدولو سره کېدای شي ګرانی نوره هم زیاته شي. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد ډاکټر انور شاه وایي پاکستان پیټرولیم مصنوعات، غنم، دالونه او ځینې نور شیان له نورو هیوادونو په ډالرو کې اخلي، نو چې کله د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت کم شي نو بیا پاکستان حکومت ته دغه شیان په ډیرو پیسو یا په ګرانه بیا ملاویږي. نو دغه راز حکومت هم په ملک کې د شیانو نرخونه زیات کړي. خو انور شاه وایي که حکومت پر وخت دغه شیان اخیستې نو په ارزانه بیه به ورته ملاویدی. دا وایي که فرض که داسې هم ونه شي او شیان په نړیوال مارکیټ کې ګران شي نو حکومت ته پکار ده چې په ملک کې له وړاندې موجودو وړو، چینی، غوړو او سبزیانو باندې جوور نظر وساتي چې دا رنګ څوک یې د بیو لوړولو لپاره له ملکي مارکیټه پټ نه کړي. انور شاه په 10 اکتوبر مشاله ډوته ویل په پاکستان کې به هله ګرانی کمیږي چې دلته سرمایه کاری وشي. دا وایي که یو خوا له دې سره به پاکستان ته پیسه راشي، یو خلکو ته به روزګارونه میلاو شي، نو ورسره به د ملک پیداوار او برآمدات هم زیات شي. خدا وایي په پاکستان کې د احتساب خامې ادارې نیب لخوا د کاروباریانو پر ضد د درغلیو تورونو پر اساس د جوړو کیسونو له کبله هم په دې هیواد کې څوک سرمایهکاری ته زړه نه ښه کوي. نوموړی وایي په پاکستان کې د خوراکي توکو، پیټرولیم مصنوعاتو او نورو شیانو د زیاتو بیو یوه وجه دا هم ده چې په دې ملک کې د نرخونو د کنټرول پیاوړی نظام نشته. اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکراموتی بیا وایي په پاکستان کې ګرانی په هیواد دننه د کم زری او صنعتي پیداوار له وجې ده. دا وایي پاکستان ته 80% مالونه چې پکې پیټرول، دالونه او وریجې هم شامل دي له نورو هیوادونو په ګرانه بیا راځي. دا وایي پاکستان د خپل زراعت او صنعت په ښه کولو سره د غشیان په هیواد دننه پیدا کولی او ګرانی قابو کولی شي. هوتی په 10 اکتوبر مشال ډوته ویل چې د ګرانۍ پر ضد د ولس او اپوزیشن ګوندونو احتجاجونه ځکه بې اثره دي چې حکومت ته د غیر جمهوري قوتونو ملاتړ ترلاسه دی او له ولس او اپوزیشن ورته هیڅ خطر نشته.
د دې وجه دا ده چې څوک بجټ ټیکسونه سیوا کوي، بجلی سیوا کوي، د بجلی بل سیوا کوي، د ګیس بل سیوا کوي، پټرولیم نخونه سیوا کوي، نو هغه خو لکه ملک کې دننه کوم پاور پول کرتا ده هغه کوي نه.
خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر سجاد بخاري بیا په 6 اکتوبر مشاله ډوته ویل چې په پاکستان کې که یو خوا حکومتونه د ګرانۍ قبول کولو لپاره د ملک اقتصادي او انتظامی حالت ښه کولو ته بشپړه توجه نه ورکوي نو بلخوا اپوزیشن ګوندونه هم پر دا قسم مسلو یوازې سیاست کوي.
هغه کې چې دی مرداد شاه دلی دی چې اپوزیشن هر وخت چې دی
مطلب یو ٹیپیکل پالیٹکس کی او هغه چې دی انتخابات چې را نږدې سي نو هغه یو الیکشن کمپین شکل اختیار کړی دی پروټیسټ مطلب د گورنمنٹ اگینسٹ چی وی سرکولر ڈیٹ چې دی یو لس تر دو وشت ورسه دی یعنی یو لس عرب تر دو وشت تر ورسه دی نو هغه ټیم چې دی دوی په دې ژغونه کوي
په پاکستان کې د زیاتیدونکو ګرانۍ په اړه د دې هیواد حزب اختلاف ګوندونو او ولس د حکومت پر ضد مظاهرې پر داسې وخت پیل کړي دي چې د هیواد شمالیاتو دفتر یا پاکستان بیورو آف سټیټسټکس څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په دې وروستیو کې د ګرانۍ کچا 6.6 وه دفتر له مخې په دې وروستیو کې د 2 خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي ملخو په تیرو شپږو میاشتو کې 2 په پیټرولي مصنوعاتو کې زیاتوالی شوی د رواني اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه 1 پیټرول په نرخ کې د 4 اضافې سره د دې نوې نرخ 120 او 1.5 ته رسېدلې تر دې مخکې په 15 سپتمبر د 1 پیټرول په نرخ کې 5 او په لومړۍ اگست بیا دغه اضافه 5 او 15 شوی وه خو حکومتی وزیران وایي چې له ولس سره د احساس پروګرام صحت کارډ بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او نورو لارو په مالی او صحت برخو کې مرستې روانې دي
ازادي راډیو ته غوږ د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده افغانستان د 116 منډو هدف ورکړې نامیبیا په 3 اوورونو کې تر اوسه پورې 14 منډې کړې او لوبغاړي سوځېدلې د مهمو خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره اسدالله لودین په سټوډیو کې دی
څو نړیوالو اژانسونو خبر ورکړی چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون د کندهار ښار په یوې مدرسه کې ظاهر شوی او وینا یې کړې ده د طالبانو یو ځایي چارواکي هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې ملا هبت الله د کندهار ښار په حکیمیا دارالعلوم کې پرون وینا کړې خو د دغې وینا یو کوم انځور او ویډیو تر اوسه رسنیو ته نه ده راوتلې طالبان وایي هغه کسان نیولي چې د دوی له نوم نه په ناوړه استفاده د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې پر یوه واده ډزې کړې وې په دې پیښه کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي د طالبانو له راتګ وروسته د لومړي ځل لپاره له افغانستان نه چین ته په زلغوزو بار یوه الوتکه والوته د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا کارګو الوتکه نن د کابل له هوایي ډګره چین ته ولاړه د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان او نمیبیا ترمنځ لوبه روانه ده دا مهال نمیبیا بیټنګ کوي او غواړي چې د افغانستان لخوا ورکړل شوی 1.1 منډې هدف پوره کړي نمیبیا په 2.4 اوورونو کې 14 منډې کړې او 2 وکټې له لاسه ورکړې دي یو امریکایي چارواکی وایي د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن بنند ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداري ورکړي چې هر ډول بیړنۍ اقدام د امریکا او ترکیه په ګټه نه دی او باید له کړکیچا ډډه وکړي د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې 4 پړاو خبرې شوې خو د پام وړ پرمختګ نه دی لرلی او یمنی چارواکی وایي چې د عدن ښار په پرونی 14 کې 12 تنه وژل شوي دي او د دوی په وینا په دې 14 کې چې د عدن هوایي ډګر ته څیرمه د وی پوسې مخته شوي 12 نور ژوبل شوي هم دي
تاسو ازادي رادیو ته غوږ لرئ د نامیبیا تر اوسه پورې په 2.4 اوورونو کې 14 منډې کړې دي او 2 لوبغاړي سوځېدلې دي دا هم د نن ورځې سپورتي خبرونه
افغانستان د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن خپل دریمه لوبه له نمیبیا سره ترسره کوي دغه لوبه د کابل په وخت 2:30 بجې پیل شوې او لومړی توپهنه افغانستان وکړه افغانستان په خپل توپهنه کې د 5 لوبغاړو په سوځیدو سره د نمیبیا لوبډلې ته 116 ټارګټ وټاکه افغانستان مخکې تر دې په خپل 2 لوبه کې له سکاټلند لوبه ګټل خو پاکستان ته بیا بایللې ده افغانستان نن خپل دریمه لوبه په داسې حال کې ترسره کوي چې د دې لوبډلې مخکنی لوبډل مشر اصغر افغان له نړیوالو لوبو استعفا وکړه د سربستان په بلګراد ښار کې د سوکوهنه په نړیوالو سیالیو کې 2 افغان لوبغاړو اتلولي خپل کړي د افغانستان د سوکوهنه فدراسیون نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې سهلاب نوري له جاپاني سیال څخه په 80 کیلوګرام وزن کې او سلیمان سیغانی په 50 کیلوګرام وزن کې له کینیاي لوبغاړي څخه سیالي ګټلې دي دغه سیالي چې 2 ورځې وړاندې پیل شوې وې نن د درویش هیوادونو څخه د 200 لوبغاړو په ګډون پای ته ورسېدې او د ابن خلدون پوهنتون والیبال لوبډلې د کابل کپ سیالي یو اتلولي خپل کړه د کابل د والیبال د اتلولۍ د 12 پړاو په سیالیو کې بیا جهان سپورت لوبډلې دوهم ځای خپل کړ د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د دغه تلولې لپاره په سیالۍ کې چې نن ترسره شوه ابن خلدون لوبډله په جهان سپورت لوبډله درې ګولونه ووهل، خو جهان سپورت لوبډله بیا د یو ګول په وهلو هم بریالی نه شوه. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دغه لوبې د تېرو شنبې په ورځ د کابل د والیبال د وو ټیمونو په ګډون د بدني روزنې ورزش د عمومي ریاست په جمنازیوم کې پیل شوې وي چې موخه یې د غوره استعدادونو پیژندل وه.
د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. نامیبیا تر اوسه توانېدلې چې په دریو اوورونو کې نونس منډې وکړي. دوه لوبغاړي سوځېدلي چې د نوین الحق په نامه ځوان افغان باول اچوونکي دغه لوبغاړي سوځولي دي. د دې خبرونې وروستی راپور دا دی چې په ایټالیا کې نن د جیشل یا د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې دویمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې به د نړۍ پیاوړي اقتصادي قدرتونه د اقلیمي بدلون دغه راز په سکاټلند کې د راتلونکي نړیوال جوړیدونکي کنفرانس پر محتویاتو ګډ اعلامیه خپره کړي. تفصیل مجیب رحمان حبیب زین اوري.
د جیشل یا د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران نن د دویم ورځ لپاره د ایټالیا په پلازمینه روم کې سره غونډیږي. دوی به په دغه سرمشریزه کې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون او په سکاټلند کې د ملګرو ملتونو د کوپ 26 جوړیدونکو کانفرنس په اړه ګډه بیانیه خپره کړي. په دغه سرمشریزه کې یو ګډونوال امریکایي چارواکي رسنوي ته ویلي چې د بیانیې عناصر لا په بشپړه توګه نه دي روښانه شوي، خو ویل شوي چې تمرکز به د ځمکې د حرارت د کموالي په اړه وي. کارپوهانو ویلي چې د ځمکې د حرارت د درجې د کنټرول په خاطر چې د 1.5 سانتي ګراد په حالت پاتې شي، باید د غازاتو د انتشار کچه تر 2030 کال پورې کابو نیم ته راکمه شي او تر 2050 کال صفر شي. د جی شل نوی غونډې ته به د بریتانیا شاهزاده چارلز هم وینا وکړي او د بریتانیایي رسنیو له خولې هغه به د نړۍ پر مشرانو غږ وکړي چې د راتلونکي نسل په وړاندې چې تر اوسه لا نه دی زیږیدلی لوی مسؤلیت لري. د دغه سرمشریزه پرونی غونډه ته د اردن لومړي وزیر جانسن دا هم وینا وکړه او ویل سربیره پر دې چې زموږ هیواد د ګلخانهي غازونو د انتشار په برخه کې ډیره برخه نه لري، خو د هغه یو هیواد په توګه چې د اوقیانوسونو په واسطه مهاج شوی د اقلیمي بدلون څخه په من کې نه یو. د ایټالیا لومړي وزیر ماریو دراګي د جیشل هیوادونو پر غړو غږ وکړ چې د اقلیمي بدلون په وړاندې مثبت ګامونه اوچت کړي. هغه هم داراز ویلي چې باید دې ته هم مهاله د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې هم یو بل ته لاس ورکړو او په وړاندې ګډ کار وکړو. هغه د نړۍ رهبرانو ته ویلي چې د کورونا سره مبارزه، د اقلیمي بدلون مخنیوي او د عادلانه مالیاتو وضع کول هغه کارونه دي چې په یوازې توګه نشي ترسره کېدلی.
تاسو له پیغامونو
زایات خان میخیل د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره د ټولو افغانانو ته په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټولو افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټولو افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت پینوال یم، یو تن د پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ولسوالۍ کې حکومت مخابراتي شبکه او پایښت نه لري چې لامل یې ډیری خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلو خپلوانو سره تماس ونیسي نو ساتونو ساتونو سره بزل سره د غرونو غونډیو جګو سره ته خيږي، هلته په ډیری کمزورې شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه خو بيخي به برخي وي. هیڅ یو دولت په دغه برخ کې زموږ ولسوالۍ ته پام نه دی کړی. نو د آزادۍ رادیو له طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې اومن ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریبه ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذبه وعده ورسره هم کړې وه چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو. نو اوس ملا امارت اسلامی نظام دغه غوښتنه ده چې دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلک نور غربت او لږې داسې ورخطا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړ پوړو چارواکو مسؤولینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټولو ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجراءات وکړي، تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو قدرمنو منوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو بشپړ روغتیا او خوشی زموږ هیله ده. دا خبرونه ما ته روشن تاسو ته چمتو کړې ده. ګران اوریدونکو، تر هر څه دمخې د یو اوریدونکو پیغام تاسو ته در اوروم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې کې اوس د ازادي راډیو خدای هیله لرم چې دغه د ازادي راډیو دغه د ورکو ځان خپرونه چې ده، دا باید د سپین شمېره مشته پیدا کړي، ځکه دا یو نړیواله شمېره ده، ډېر مصرف کوي. نو دغه مې پیغام او هیله ده چې تاسو به دغه جدې پاملرنه کوئ. شاوخوا لرې درته کوم.
د دغه ګراوند رول په ځواب کې باید ووایم چې رښتیا هم په دې وروستیو وختونو کې زموږ کورنۍ شمېره کار نه کوي، او تاسو کولای شئ چې یوازې د نړیوالو شمیرو لخوا موږ ته پیغام راولېږي او یا د واتساپ د لارې. خو لکه څنګه چې مې پخوا هم څو ځلې دا یادونه کړې وه چې که تاسو لنډ پیغام راولېږي نو ستاسو مصرف به ډېر نه کیږي. مثلا که دغه ورور د دغه پیغام پر ځای د خپل کوم ورک شوي عزیز یا دوست په هکله پیغام موږ ته پرېښي وای، نو ښایي همدومره مصرف به یې سوی وای لکه د دغه پیغام د ثبتولو په وخت کې. بیا هم یادونه کوم چې تاسو د یو دقیقې په ترڅ کې خپل پیغام ثبت کړئ چې په هغه کې یوازې خپل نوم، د ټلیفون شمیره او د ورک شوي یا پیدا شوي کس نوم او نشانې ووایست. نو دغه پیغام تر یوې دقیقې لا هم لږ وخت نیسي. نو په دې هیله چې خپل لنډ پیغامونه موږ ته راولېږئ، د نن ورځې دغه خپرونه د یو څو پیدا شوي کسانو پیغامونو سره پیلوو.
بلی، السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول د نورو دونکو سلام او نیکی لرنه کوم. د هیلم چې شبه زه محمد کریم حکیاری ماده کندارې ولایت څخه، د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وخت کېږي چې دی وایي چې یو کال کېږي زوړ څو یې موږ په چیرې د پنځم به پورز باندې پیدا کړی دی. نو څنګه چې تقریبا موږ خپل نوم نسی یادوالې کله کله نوم یاد کړل نوم لري ولادې هغه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زه خبر شمیره ورته اعلان کما ستاره بیا څلور سو اته چې اته ویش شپږ کته یان سپر و سپر اته دوار څلور څلور د دوا د اته د دغه شپږ پداش کړي ما څه ماتو نسی. ازادي راډیو د خدای په نام.
سلامونه نیکی هیلې، احترامات. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته کوم. زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرېرمه. د کابل ته راغلی له کندهار مهاجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله، د پلار نوم فاضل نومیږي، لکه عصبي ستونزم لري. دلته ورنه نادره کښوي مونږ سره ده چې چیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غاوري ما سره د زما په لړ شمیره په تماس کې شي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 3 2 2 3. او هم چې کچیرته غواړي چې دا وګوري زما د واتساپ شمیره ده 0 5 0 0 0 3 5. شماره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه نه کې هله دی ازادي راډیو کارکون کوریدن کتا سو وارث محبت ولې دې صاحب نه یو کس دا جواد په نامه باندې هغه سترګې شنې دي سر غوندې هلک ده نو وایي چې زه د ننګرهار یم خپل پلار نوم هم نه ورځي هر د چا زوی وراره یي هر څوک زما غږ اوري نو د صاحب نه مې تماس نیولی بیا هم زما شماره صفر اوه سوه دېرش یوویس یوویس صفر صفر او امتحان شماره مې ده صفر اوه و و پنځه صفر شپږ یو درې یو.
سلامونه د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. دلته د 2021 کال د اتم میاشتې په لسمه نیټه ماسپښین مهال دغلته یو دوست یو ماشومه راوتلې سبنا په نامه وایي د هرات د خانه یم د هرات ولایت د مرکز نه یم او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. د دغه انجلۍ په اړه که څوک معلومات غواړي مهرباني له مخې په دغه شمېره مونږ ته زنګ ووایي. صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپږ یعنې صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. بله اتصالات میرا ده صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه.
قدرمنو دوستان دا و تاسو هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا سوو دوستانو او خپلوانو په حق لمو را لېږلې و. تاسو څخه ډېر مننه. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به خپاره کړو چې د خپلو ورکو سوو خپلوانو او عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یزیدی په نامه د نصرت الله نصرت چې تقریبا څلور کال کېږي رکسوي دی. دا تلوس کال یا د نونس کال په عمر دی. د کندهار د ولایت د شړی د ولسوالۍ د نادی د کلی فتنه ګردی چالاک طالب العلم دی. هر څوک یې په حق له معلومات لري پر دغه شمیرې دی موږ سره تماس ونیسي. صفر اووه صفر اووه یو درې و دوا پنځه شپږ بلت مره صفر و څلور پنځه یو و یو څلور دوا نه لشمیره تکرار صفر و صفر و یو درې و دوا پنځه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو انجوال نه درک دی ورک دی پرچا سره کوي یا معلوم یا پیژنې ور سره وي کولای شي پر دا شمیره باندې ما سره بیا رابطه وساتي. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی. حیات الله نمیز یو او کچا سره وي زما سره په دا لمر باندې معلومات وکړي. زه بیا درته وایم صفر اووه صفر اته پنځه شپږ صفر نه دوه ویشت پر دا شمېره ما سره معلومات وکړئ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ډېره مننه.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو سره سلامونه کوم. زه بشیر احمد بشیر دوست هم د هلمند ولایت سره په تماس کې یم. زموږ د کاکا زی د لس ګول کال نه څنګه راکړه دی نن د وزیر له پلان نه خپل بدات بل کار دی چې هر مسلمان ورور ته معلومات سمور دي بده شمیره اړ کوي چې څه پر وای څه پر اته درې څه پر یو څلور باور پنځه ټلیفون سره د یاد ته چکاروم څه پر وای څه پر اته ډیر سوارلس پنځه پنځوس ازادي راځي چې ډېر مننه کوم چې موږ عام په نشر کې وسلام په احترام ښه پامان.
سلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو او ریډینګ سره نیکري او احترام کوم. زه محمد طاهر نمیرم د رزمایل چوری وسوالي اوسېدونکی یم. شل کال وړاندې چې د کله د طالبانو د زړه تحریک دوران یې دوه وخت وو زما یو ورور په کندز هوایي ډګر کې مخابري مسؤول یا امیر وو. نو بیا دوی در هغه وخت مو سره په تماس کې چې کله طالبان څه شیان اخیستل ته سینه ده. نو بیا دا کوششونه موږ وکړو چې معلومات ترلاسه کړو خو ډېر کوشتوت نه باید چې راتلل چې هغه شي چې موږ په تیا وخت خو اوس وخت چې کله د پنځشیر ولایت طالبان د کنټرول لاندې کوي چې هغه اکسپورت کوي فیسبوک یا نیټه نو په دې اړه ما ډېر په لټه نه وکړل. لاندې پنځشیر د بلګل زې پرې د بوخو په ادرس کې رسېږي چې دې ځوان صاحب کار کوي اوس نه هغه صاحب لاس کولی دي. نو کله هر چا هر مجاهدین له هر ولایت ته انتقال شوی زما نمبر ته زنګ ووهي په دې اړه زما سره همکار وکړي مستد معلومات راکړي چې زه واسو خپل ورور چې نوم یې محمد کاهر دی تقریبا درې څلور کال عمر لري په دا وسه اندازه عمر کې دی او یو ویډیو یې خپره شوې ده د سلوی ګوري د راستار خو خاصې ویډیو خپره ده او دا یو اکس پر د فیسبوک باندې دا ویډیو څه فکر کوم خو دی. نو دا چې خبرې کلی چې دا ځوان افاده کار کوي نو زه مهال خرځوي یا چې په ماغه ژغور زما شمیره ته ځم وي ما د ټلیفون شمیره ده 0 5 2 1 9 1 ور په خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم عبدالحنان مومن ملح کندهار ولایت در هر څومره سلامونه ته ارجانه تاسو او د ازادي رادیو د ورکسو اجزان ټول کډر بناوریدونکو ته زما یو دوست وکړي د سحیل احمد په نوم نو کې څوک په اړه معلومات لري نو هیله ده چې ما ته په همدغه شمیره زنګ ووي. شمیره ده 0 9 9 0 9 8 4 8 د شمیرې تکرار 0 9 9 0 9 8 4 8 او یا هم بل شمیره 0 0 0 0 3 5 5 3 0 0 د شمیرې تکرار 0 0 0 0 3 5 5 3 0 0.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. هغه چې سبا زما دا پیغام دی زما یو دوست چې راز محمد پنامه دا دریم اسکری چې درکه سوې دي چې ارم سلما ورته دراسي نو موږ نه خبره باندې لمخې دې دغه شمیره زنګوي چې پر و چې پر اته نه دی څنګه نه چې پر چې پر چې پر جایزه دې تر لاسه کیو. سلام په احترام.
ما یو زوی دی د محمد استاد په نام سره دی دا شل کال کې چې په ګریش کې نظر کا سوې دي دا شل کال کې دا هیڅ معلومات نه کیږي که ار چالي زله یې دغه محمد استاد معلومات لري و مشتدي په دغه پاته سره دغه نمبر په پاته سره جو مشت اول نه واسي موږ یو زړه زره یې نامر کوو.
سلامونه هانی کیلې احترامات او پښتنمنه د ازادۍ رادیو ټولو درنونو د خبرو مناس او ګوندو ته د کوم چې روغ او ګړو په وښي دا ترې کوم فریقه څنګهوال دا ورته کوته خپل کې کیم دا زمونږ یو دوست نه ترکه شوی دا شاکر په نامه باندې تقریبا څلور کال کېږي چې دا شاکر نه د مرګ او نه د ژوند مدمنه کړه. سمادوم وی او یا شاریدلې وی په نام دی تلیفون شمیره ده صفر اووه سوه هفده اتیا نه سوه درې اته سوه یو یو ته بیا وایم صفر اووه اته پنځه شه صفر اته صفر یو له ازادۍ راډیو څخه هیله کوم چې پیام یې حاصل کړئ.
السلام علیکم نبیولا زابلین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ تاو کلی اوسیدونکی عبدالحق ده. عبدالحق د بشر زوی د بید الله کاکول مسای تور غنم رنگی ځوان د اتلسو کالو عمر لري. عبدالحق تقریبا دوه میاشتې مخکې چې کله هم د خپل کور نه د مسافرۍ په لوري حرکت کړی و، د غوښتل پاکستان ته لاړ شي. په هغه ورځ چې د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویږي، هغه ورځ په سپین بولدک ولسوالۍ کې لیدل شوی و، خو له هغې ورځې تر ننه ورځې بیا د عبدالحق په اړه معلومات نه لرو. هر ځوان ورور دوست عبدالحق په اړه معلومات لري نو مهرباني وکړي ما نبی الله زابري ته په دې شمېره زنګ ووهي. کورنۍ مور و پلار یې سخت پکې پریشانه دي تر څو د هغو هغه پریشاني ختم شي. زما د تلیفون شمېره د صفر اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس، بیا هم د شمېرې تکرار، صفر اویا شپږ دېرش څلور پنځوس پښتو کینګز. نبی الله زابلای د عبدالحق پلټه د لطمه.
محترم اوریدونکو، د نن ورځې لپاره ستاسو پیغامونه هم دومره و، په دې هیله چې بیا هم خپل ژغونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړي، او په دې هیله چې روغ او جوړ او کامیاب اوسئ. تر راتلونکي خبرونه پورې ستاسو اجازه غواړم. په مخه مو ښه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ری بیا وایم 0000243481. همدار اساسې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0042021 1215.